پېښور کې د ماسپښین یو بجې اوریدونکي د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري ضرور خبرونه له انیسې اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کمیټه پرون لومړی غونډه شوې ده. د باجوړ جنسې په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو پریوتو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او بنگلاديش د اپوزیشن دوه سیاستوالانو ته د 500 سزاګانې ورکړې دي. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کمیټه په لومړی غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه او پکې پریکړه وشوه چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او نورو متعلقه چارواکو غونډه کیږي او دا غینه به هم د فاټا په اړه مشورې اغستل کیږي. په باجوړ جنسه کې د کورونو پریوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د سلسلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړې شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پریوتې کورونو ته په سلسله کې زیان رسیدلی وو. هغه زیاته کړه
دا په ښار کې یو کمره راولېدلې ده چې په هغې کې دوه ماشومان زخمیان دي. نوی کله ورته وایي چې هغه د هډکوارټر ښار نه تقریبا 3 کیلومتره فاصله کې دی چې په هغې کې یوه ماشومه او یوه مور یې هم زخمي ده. بله واقعه د متاثل مامون د ریګې ورته وایي خو په هغې کې یوه ماشومه هم مړه ده. د ښار کې کومه ماشومه ده نو هغه هم په حق باندې رسېدلې ده.
بلخوا په سیمه کې ځینو زلزله ځپلو کسانو نن مشال ریډیو ته وویل چې یخنۍ زیاته شوې ده او مرستې ته سخته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې او چارواکي چې نه غوښتل نومې واغستل شي مشال ریډیو ته بیگانه وخت ویل په دغه سیمه کې د خالی پورس د ایرانی پوله ساتونکو ځواکونو لخوا سلور راکټي وشتل شوې چې د پاکستان غړې ته شاوخوا 100 کیلومتره دننه په پنجګور سیمه کې لګیدلې. حکم ځاني یا مالی زیان یې نه دی اړولې. تر اوسه د ایران لخوا مشال ریډیو ته په دې اړه څه نه دی ویل شوي. عوامی نیشنل ګوند په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د بدلیدو پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. په کوټه کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي او په خبره د پاکستان چارواکو ته به پیغام ورکړي چې د پښتنو لپاره یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقی هم شته. نوموړي د سرګندونې په داسې وخت کې کړی دی چې پاکستان چارواکي وایي د پاک چین اقتصادي راهداري لاري نقشې نه بدل کړی. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیګلو په تور درې تنه نیولې دي. د سوات تحصیل کابل تانې مشر اس اچ او امجد خان پرن مشال ریډیو ته ویل نیول شوي کسان چې تعلق یې لپنډې سره دی او پکې یو خزم شامل ده پرې د وسل وختو کسانو د پاسپورټونو او دوه شپته لکه روپو تختبلو تور دی. هغه زیاتوي
فراڈ دو کدہی پدے کی جی دینا منگا 19 پاسپورٹنا 509,200 روپے چی جی تاعت منگا ریکوار کرے مازید تفتیش جاری دی دا خو دے یو ایجنسی پترو ماندی دا کار شیو چی یو ایجنسی دو تقریبا سدا با 60,000 روپے او دا گول نکڑی دی او پاسپورٹنا ایوڑی دی دیسی دا نور خلکو نیو مولی دی.
امجد خان زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه د خلکو لیګلو کاروبار کوونکو ته عمر قید سزا هم کېدای شي. د افغانستان د هلمند په سنگینو لسوالۍ کې 15 سلویخت وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر چارواکي شاه محمد اشنان مشال ریډیو ته ویل تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د 15 سلویخت وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دغه برید د سنگینو لسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د بنگلاديش حکومت د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1971 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کول په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر انیس الحق اف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د بنگلاديش د کم پرست ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي ګوند سیکرټري جنرل علی احسن محمد مجاهد ته بیګا د سیمې په وخت په کم یو بجا سزاګانې ورکړل شوې. دوی د جنگ پر مهال د نسل وژنې، جنسي تیری او تشدد په تور په 2013 کال کې مجرمه وګرځول شول. بلخوا د دې پانسیانو پر ضد د احتجاجونو د کولو د اعلان وروسته په ډاکا او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د بلجیم په سر خار بروسلز کې هم د ترهګر برید سخت غواخونو لوجې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي او چارواکو خلکو ته د غنی ګوډي نه جوړولو خبرداري ورکړې ده. پرون په دغه خار کې امنیتي خبرداري اعلان کړل شوې وو. په بروسلز کې پرون نن د میټرو سرویس بند کړل شوې ده. د فوټبال د مقابلو په سر لوی پروګرامونه ځنډول شوې دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل ویلی دي داسې معلومات ورته ترلاسه شوې دي چې د پاریس د حملې په سر په دغه خار کې هم د برید خطرې دي. پرون د اسرائیل په کریات ګټ خار کې سلور اسرائیلیان چې پکې یو 14 کلنه نجلۍ هم شامل ده په چړو وهل شوې او زخمی کړل شوې دي. د اسرائیل د پولیسو ویان د یو تایید شوې ترهګر حمله بللې ده. د حمله وروسته لاغي کیږي چې د نومبر په 19مه درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې وچل شول. اور اس تے خبردار چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او غربي پټه ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې جان کیری باتل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنس د تازه تاوتریخوالي پر مسأله، د شام په بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب خبري وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مول مشال ریډیو ووریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. هغه حکومتي کمیټه چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته د سپارښتنو ورکولو کار ورپغاړه دی، پرون یې په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. د باجوړ په خار او ممندو کې د زلزله ځپلو کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمې یو ډاکټر وایي زلزله ځپلي خلک د شنه اسمان لاندې په شپو تېرولو مجبور دي چې په خبره یې له وجې هغوی ناروغه شوي دي. د خیبر جنسای د باړي هغه کډوال چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، حکومت غواړي چې د کورونو یې د بیا جوړولو په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
موږ شومان ټول بیمار دي، ساړه دي، کورونه مران دي او بازار بند دی کنه.
او په باختر ستوري خبرونه کې اوري چې څنګه ټولنیز میډیا د خیریه کارونو لپاره کارول کېدای شي.
په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع اوریدونکو، په پرون په اسلام آباد کې هغه کمیټې چې په فاټا کې په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو لپاره حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو زمواریو په غاړه دغه دندې د دغه کار لپاره جوړه شوې ده. پرون یې غونډه وشوه په اسلام آباد کې. د غونډه کې ویل شول چې دوی په نږدې راتلونکي کې د کمیټې غړي بیا سره ویني او پر دغه موضوع به خبرې کوي. په تیر خبرونه کې د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل زمون همکار منور شاته په دغه اړه داسې معلومات ورکړل.
یو مختصر غونډه کې سرکاري خبر پانه جاری شوې ده. په هغه کې خو فقط دغه مر ویل شوې دي چې د کوم کمیټې وزیر اعظم اعلان کړی و د سرتاج عزیز په مشرۍ کې، نو دغه کمیټې غونډه بیګا شوې ده او په هغه کې د تم چې آئینی اصلاحات په فاټا کې د غیر لپاره یو بل هم جمع کړی شوی دی په قومي اسمبلی کې. د هغه په حواله سره او دغه رنګ چې په فاټا کې به کمی طریقې سره اصلاحات راوستي شي په دغه چارو باندې غور شو. او په دغه چې کومه خبر پانه جاری شوې ده سرګاری، په هغه کې یوازې د خیبر پختونخوا د گورنر نوم دی مهتاب احمد خان عباسی چې هغه او نور غړو چې څونه ممبران دي، نو هغه پکې په دغه غونډه کې ګډون وکړ. البته په دې کې بیا تفصیل نه دی ورکړل شوی چونکی په دغه کمیټې کې چې کوم نه فران وزیر د عبدالقادر بلوچ، دغه رنګ امینه دی، زاهد حمید او د کمی سلامتی مشیر نصر جنجو دا هم په دې کمیټې کې. خو په دې خبر پانه کې بیا د دې نمونه نه دی ورغلی شوی، فقط دومره ویل شوی چې سرتاج عزیز په مشرۍ کې غونډه وشوه او د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون پکې نور غړو هم ګډون سي تاسو هم د چې دراتون کې د غونډه کې فیصله شو چې دراتون کې میاشت په لسمه نیټه وا یو بل غونډه کېږي او په هغه کې وا چې کم د قبایلی سیمونو د قومي سمله غړي دي د هغې سره به هم ویني او په دغه چارو بو سره خبرې کې چې څه په کار دي په کومه طریقې سره په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات راوستي شي یا چې زمونږ د قبایلی سیمو د چې کم د قومي سمله غړي دي دا هغه سره خبر او شون د دې وینا و چې دا خو چونکه لومبه غونډه وا دا صرف یو طریقې سره هغه باقاعده د دغه اصلاحاتي عمل پیل دی او زموږ سره جمعنه شوی و چې کله د کمی سم دی د سپیکر ټاکنه کیدا او موږ په دغه شرط باندې خپل کاغذونه واپس اغستو چې وزیر اعظم به یو اعلان کوي د اصلاحاتي کمیټه او په دغه د هغه وروسته یو دویم اعلان کیږي یو اعلامیه به جاری کیږي چې په هغه کې به یو لس کم د قبایلی سیمنا د کمی سم له غړي دی هغه ټول به د دغه کمیټه ممبران وي ځکه چې دا کم کسان ټاکل شوې دي یا پرې کمیټه کې اوس اغستې شوې دي د دې کې ډېر کم داسې دي چې هغه یا د قبایلی سیمو په چارو پوهیږي یا په هغه کې په سنه ستري کې د هغه سره تړون دي نو په دې وجه باندې به د قبایلی سیمې نمائندگان براه راست د خلکو نمائندګي کوي نو ځکه به په دې کمیټه کې دي شامل وي.
دا مشال ریډیو دا
په باجوړ جنسي کله غو دانه څخه چې په دې ورستیو کې راغلي زلزلې ځپلې وي ځنی غورځېدلې دي چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوې دي. د باجوړ په خار او مامندو کې شوې د غپرونه په خو کې یو شمېر کسان ټپي شوي هم دي. دغه سیمو زلزلې ځپلې خلک وايي بهر په میدان شپې تیروي چې په خبره ل وږي دوی په خپل او دوی ماشومان ناروغه شوي دي. شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
پرون په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې متاثر شوی دو ودانو د پریوتول عمل دوه ماشومان مړه ولې دوه نور زخمیان شوی. دغه پیښې حال راته د زلزلې د نقصانونو د سروې لپاره جوړې د کمیټې غړي فضل حکیم خان دا سی وای
دا په خار کې یو کمره راولېدلې دا چې پاغې کې دوه ماشومان مطلب دا چې زخمیان دي او بل کوم واقعیا چې راغلي دا هغه نه کله وته وی چې هغه د هډ کوارټر خار نه تقریبا 3 کیلومتر فاصله کې دي چې پاغې کې یو ماشوم او یو مور یو زخمی دا بل واقعیا د متاسل مامون دو ریګې وته وی خو پاغې کې یو ماشوم هم لدا د خار کې کوم ماشوم دا نو هغه په حق باندې رسیدلې دا.
په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې ړنګېدلې ودانې خود اولسي وګړو او د دغه سیمې نه د ټاکلې شوې د پارلمان د غړو پوینا چې د 15 زرو نه زیات دي خو حکومتي سروې څه په ډیر ډول کیږي چې هغه کور ړنګېدلې چې ګریز انسانانو د وسیدو ودانې مکمل غورځېدلې. نو سروې ښایي چې دغه شان ړنګېدلې ودانې د څلور نه تر د 15 زرو پورې دي. اولس بیا هم په هغه ودانیو کې ژوند کوي چې شلېدلې دي او دغه وجه ده چې زیاتره اولس خیمه نه لري نو د یخنۍ له وجې بیماران شوي هم دي. ډاکټر عمر وزیر د مامند وسی دن کې دې او وای
کورونا کوتي سي دي هغه ته درځونه پیدا کوي دا غوي ډیر نه غوي بار څه کوي چې فار را پاتې دا غوي د سمې بالکل کلک نه خدي دا غوي څه کوي او بل نمونی او سرم پکې نو بيماريان خو البته د سمې او دا ټول هم د دقه یې خالد او جنې زکه چې بار طرفه دی او موسم دی یخ دی په کور کې کډرې او سلو دي ټول بيماران دي.
حکومت امدادونه هم د خار هډ کوارټر سره نږدې و سیدونکو سره کول شي د لرو پروتو سیمو سیدونکو بیا هم یخنۍ ته پراته دي او په هغه ودانیو کې شپې کوي چې لا هم د کوم ترینه خالی ندی. د غټي درې سلارزو معروف خان وای
کورونا چې کوم دې خراب وي دي او چې کوم روه دي کنه په هغه کوم دې چې زو قابل ندی دا غري وو دا کوم چې اوس چې روان دي دې مطلب دا دی چې هغه کورونا وکړه چې کوم بالکل اوار پاتو چې په یو وخت امام د دې کسه مې راښوي دا چې چې دې کوم دې ډېر من د څو کوشش وکړي دې
د باجوړ ایجنسی زیاتره ودانې د خټو جوړی کچې دي چې په شپږم اکتوبر راغلي زلزلې شلولې دي او څه پر دې ډول زیانمنې شوې چې د وسیدو قابلیت نه دي. خو فضل حکیم خان وای چې تر دې دمه دغه زلزلې زپلو ته د 3000 نه زیات خیمه ورکړل شوې دي او د حکومت لخوا د زلزلې زپلو سروې به د روانې میاشتې د 15 منټې پورې جاری وي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر جنسای د باړې هغه خلک چې په دې ورستیو کې بیکوره کل شو او د محل بیر تخپل کورونو تستانه شوې دي شکایت کوي چې ډېر موده شو حکومت لخوا د دوی د ورانه شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چاته څه معاوضه نه ده ورکړل شوې. بل خو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې باړه او تیرا چون پراخې سیمې دي نو ځکه هغه تل سروې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي او دغه کارونه چې څنګه هم سرته ورسیږي نو دوی وایي چې ځپل شو خلکو ته به پیسې ورکوي. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر جن سید باړې به کور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمه تاسو ته نشوي دی وای چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی ده نو باید په وخت معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي په دې حکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی رو برای مهرباني چې دغه تر موضوع کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظرسنی وشي بجلی باندې د نظرسنی وشي په اوبو نظرسنی وشي اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته ری بستر یې څه شری ورکړل شي
او د باړې شلو بر سیمې یو تن ګل زمان پردی وایي
ډېرو خلکو کورونا وران دي ژمی روغه او څه مدد اوسه پرې وسه شوی دی نه د حکومت طرفنه همداسې ورته وي چې درته مدد کوو همداسې پیسې مې منظوریږي خو په خلکو ته یوه روپۍ ته وسپېرنه نه میلاو شوې
او د باړې میربت پردي د خپلو ستونزو په اړه وویل
زموږ ماشومان ټول بیمار دي ساړه دی کورونا میران دي او بازار بند دی که نه خیمه شولې هسپتالونه شول او دا سکولونه چې موږ له کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول
او د باړې سپاه قبیلي یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي اوبه نشته رای ونې رمیوالیې دي ترانسفارمر یې وړیې دي چې چېرته ښه سمونونه په کلیو کې هغه یره خبره چې لوټ کړې دي او شا یې هم نه رای پرېښې شا یې هم نشته رای خو بس موږ را خبره وړل چې خپل کورونه پارمون دي
د خیبر جنسی د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو
ټوله خو نه ده شوې که نه کوشش ده چې څومره زر وشي نو روزانه بس باړې کې هم لګېږي پیراو کې هم لګېږي
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,68,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د قبایلي سیمې کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي د شناختي کارډونو جوړولو په وخت ترې بډې رشوتونه اخیستل کېږي دوی په خبره په شناختي کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو پټواري او د پولیټیکل انتظامي چارواکو دسخطونه ورته د پیسو نه بغیر نه کېږي خو چارواکي وایي خلک باید هغه کسان چې له دوی رشوتونه اخلي په ګوته کړي تر څو په خبره پر ضد یې ګامونه پورته کړل شي طارق ورغزی رپورټ لري
د قبایلی سیمې د کورمې اوسیدونکو وایي په دې سیمه کې شناختی کارډ د جوړولو په وخت ورنه بډې رشوتونه اخیستل کیږي د دوی په خبره په شناختی کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو پټواري او د پولیټیکل انتظامي د چارواکو دستخط ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي جمیل په نامه د منځني کورمې یو اوسیدونکو مشال لوډیو ته وایي که څوک د پیسو ورکولونه انکار وکړي نو کار بیا نه کیږي
دوه درې سو روپۍ وخت ته داخلي کې خبره ته کوم بیا به تیو بل ځای نو بسې د ساتونه ورته ورکړي ته خپل نو وتای نه شي پرېږدي نه 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 تحصیلدار ته پرېږدي نه پې ته پرېږدي
شناختی کارڈ فارم ترلاسه کول وروسته د تصدیق لپاره د ځایي مشر دستخط د ټولو نه مخکې اخیستل کیږي ذوالکیفل په نامه د پاړجم کری یو اوسیدونکو مشال لوډیو ته وایي ډېر مشران داسې دي چې په شناختی کارڈ فارم باندې د دستخط پیسې اخلي او دای خپل دنده ګرځولې ده
50 روپۍ خلی د سات باندې چای بم پچګي خچای ملکونو باندې چای د ونه چګي ورته کور نه کوي
محمد یونس په نامه د سدې سیمې یو بل کس مشال لوډیو ته وایي دوی مجبور د دې چې په دغه صورتحال کې هم شناختی کارډونه جوړ کړي ځکه چې دوی شناختی کارډونه ونه لري نو پېښور او د ملک په نورو برخو کې امنیتي ځواکونه زوروي
د بل ورځې زه پېښور نه په خپله راتلوم کنه نو آرمي والا مونږ کاس کوس کا قسمات سوالونه کول ماته یې سیرا مېرمنۍ وخت مو سره لګي هلپ وکړه ماته خو دې اردوانه رسي بیا زور لاړ شو نه نو ماته ویلو مې له سرجي د دې شناختی دخیلې کې دی نه اوس غموته دا خبره وکړه ویلو سیرا نه دخیلې کې ست طریقہ وکړه کایو طرف نه موته آرمی نه مشکلات وی بل طرف ته موږ د ای پی ای تحصیلدار دغه نه تاغه وی مشکلات وی
مرسیال پروتوکول جن فضل قادر دغه خبرې ته تیار نه دي چې شناختی کارت باندې د خلکو نه رشوت اخستل کیږي د مشال رډیو ته وایي څوک چې رشوت اخلي نو خلک د ورته هغه په ګوته کړي او زیاته وی چې دوی به د هغه خلاف سخت ګام چتوي
د دې خپل کمپلینټ پروګرام د موته خلک شکایت کوي خو د دې شکایت نظام د تیز دینو
پکور ما کے پڑا چنار نہ علاوہ دنادرا یو دفتر پسادے کے دے چرتا کے دے وشمرے ترماخا ہر اورز اوسطن یونیم سلکامی شناختی کارڈونا جڑے گی. تارے کو رکھزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې د کابل تحصیل پولیس وایي د پنجاب د پنډای خار د یوې ښځې په شمول درې ملزمان نیولي او ترینې پاسپورټونه او پیسې ترلاسه کړي دي. پر دغه ډلې تور دی چې بهرنیو هیوادونو ته د لیږلو په پلمه یې د سیمې له خلکو پیسې اخیستې دي. پولیس زیاتوي په دغه قضیه کې څېړنې پیل کړي او ښایي په دغه غلاو کې ککړ نور کسان هم ونیوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې دوی په یو کار روي کې د پنډي سره تعلق لرونکي یو زنانه او د هغې دوه ملګري نیولې دي. دغه تنانو په پټګۍ سره د سیمې خلک سعودي عربستان په شمول نورو ملکونو ته لیږلو په نوم رقم اغستو او دوی باندې تر دې دمه د سلويختو تنانو پاسپورټونه او 2,500 روپۍ تختولو تورونه دي.
کابل تانی کې دوه خلاف چې د ایف آی آر په 4420 4788 71 کې درج شوی دی. فراڈ دو کدہی دے د شغلا ٹریول ایجنسی نا چیرا 62,00,000 روپے او مختلف کسان پاسپورٹ نا درد چیری دے وڑی ہوں او بیا پائی کی دا مقدمہ منگ رجسٹر کرلا بیا دی کسان بچی گرزی دلو چیتا کہ منگا درے کسان ہونے والے دو ملزمان دی او یو زنانا دی نا منگا 19 پاسپورٹ نا 5,09,200 روپے چیری تاتے منگا ریکور کرلا مازید تفتیش جاری دی.
د کابل تانه مشر جاتوی چې ملزمانو د نورو یو شمیر تنانو څخه هم رقم او پاسپورټونه اغستې دي چې اوس د پولیس سره د خلک رابطه کوي. دغه یو لوی ګروپ ته چې نور معلومات را روان دي.
ډیسټریکټ سوات د مختلفو علاقو نه خلک وسوم را روان دي. چا دریو کسانو نه د پینزو نه د لسو نه د یو نه د سی مختلف کسان چې هغه وسوم د دې پہچان کوي. دا خو د یو ایجنسی په ترو باندې دا کار شوی چې یو ایجنسی د دو تقریبا 62,00,000 روپۍ او دا غونډې کړې دي او پاسپورټونه یې وړي دي. داسې د نورو خلکو نه هم وړي دي چې هغه راځي او ستاسو هغه ټول هڅه موږ جمع کوو.
سوات کې د ریکروټمنټ ایجنسی یعنی بهر ملکونو ویزې او جهازونو ټکټونو کاروبار کوونکي اتحادیې یو مشر افضل شاه باچا وایي چې د سوات ولس سره د بهر ملکونو لیږلو په نوم رقم اغستو دغه فراډ اول ځل نه دی شوی. پولیس وایي چې فراډ کوونکو ته د پاکستان عدالت عمر بند سزا ورکولی شي. بلخوا د ریکروټمنټ ایجنسی مالک افضل شاه زیاتوي چې د زیان نه بچ کېدو لپاره د بهر ملک ته تلونکي تنان د داسې ادارو سره رابطه کوي چې د پاکستان دولت ورته دغه لپاره باقاعده اجازتنامه ورکړې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی چې د دغه ګوند لخوا به د دسمبر په لومړۍ نیټه په یادخار کې د گوادر کاشغر لارې د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد یو احتجاج وکړي او په خبره چې د پاکستان واکدارانو ته به ووایي چې پښتانه په خپله سیمه امن او ترقی او خوشحالي غواړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزي په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدل کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو د ای ان پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدل کړې نه ده خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
اردوونکو د پنجاب صوبې په جالم ښار کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي حرکتونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي دي چې په ترڅ کې د سیمې قهرېدلو خلکو د احمدیانو یوه کارخانه سوځولې ده پولیس وایي حالات اوس په کابو کې دي او دا چې د پوځ سرتیري هم سیمې ته ورغلي دي له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د پنجاب صوبایي اسمبلی غړي مهر محمد فیاض چې د جهلم سره تعلق لري ویل چې د راټیا په سیمه کې د جمعې په ورځ ماخام راپاره د خلکو د غتې په یو کارخانه حمله وکړه چې لوجه ټوله کارخانه اوسوځیده د دې په خبره مظاهرچانو تور لګولو چې کمر نومي یو تند احمدی فرقې سره تعلق لري او قران مجید یې سیزلې دي دوی د مرزایانو د غتې کارخانه ده او د دې کې د سیزلو د پاره دوی په مقامی کچره دی کاغذونو اخلي په دغه ورځ درې کاغذونو کې د قران پاک نسخه هم وي کله چې خلکو ته دغه پیښه پته ولګیدل دوی د کارخانه مخې ته راجم شو او دغه خلکو د حواله کولو غوښتنه کوله بیا روسو پولیس او پوز راغله او حالات یې کنټرول کړ خو زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې پولیسو هغه کمر نومې تند مخ کې نه نیولیو ځکه چې دوی ته پته و د دې لاسه به حالات خرابيږي او دینه به یو حساسه مذهبي مسله جوړيږي بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شاباش شریف د پیښې نوټس اغسته او د پنجاب پولیس مشر نه رپورٹ غوښته دی وزیر اعلی د مذهبي هماهنګي کمیټې ته هم حکم ورکړی چې د پیښې د مکمل پلټنې وکړي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستاني د نېشن ورځپاڼه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک لیکنه خبره شوې ده نو موړي لیکلي پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د وسیلې په توګه استعمال شوی چې له وجهې تر اوسه دغه هیواد له بیلابیلو چیلنجونو سره مخامخ دی انیسا اجمل د دې لیکنې تفصیل اوروي
دی نیشن وسپانه لیکي د 1990 لسیزه د جنگونو ورستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثبات نړۍ هلي پیدا شوې وي چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعہ ممکن وو خو د مقاله په خبره داسې ونشول سختري سات تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو ورستو راوټو کېد او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو وسپانه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو درېد عمل ورستو نړۍ کې حالات بدل شول لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 18 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکې یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو مقاله لیکي چې لبد مرغه د 21مې پیړۍ لومړی دولسیزي د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پر لپسې په مختلفو هوادونو کې شوې دي لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقې په اړه لیکي چې لبد مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه وو او په ډیرو ځایونو کې غیر شفاف وو د اقتصادي بحران او سیاسي فشار لوجه نفسیاتي ناروغي ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویه ته لاره جوړه شو مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل زیور کول او دغه د شناخت بحران سختري سره تشدد ته شرایط برابر کړل خو په مذهبي نقطو افراطي غورزنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا وستر ټولو لوی وجه جوړې شوې دي لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام عیسائی يهودي بودھ مت هندو او نور مذهبونو پلویان د اسلامي سختريزه په بنیاد تشدد کوي دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پوری محدود نه ده خو په دې وروستیو کالونو کې مسلمان انا ټولنه هم د دې وجوهاتو لوجه د سختري سره تشدد او ترهګرې سره د تړلو خبرو لاندې راغله مقاله لیکي مذهب د عقیده په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي خو چې کله د تا د واک اغستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسأله جوړ شي لیکوالی کې د پاکستان لپاره د ستکړې ډېر سبقونه دي د تیر پوزي عامر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو لوجه پاکستان ته زیان رسیږي او هوا تر اوسه د دې مسلې د ختمولو لپاره جوګه نشو مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
دانی سی اجمل له مود دینیشن رسپانې د لیکنې مهم ټکی اوریدل او په پیښور کې ونیو بجه شو اوریدونکو بیا هم دانی سی اجمل له د خبرونو لنډی زور.
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کمیټه په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون په اسلام آباد کې دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. په باجوړی جنسې کې د کورونو پریوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د زلزلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړې شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د پریوتې کورونو ته په زلزله کې زیان رسیدلی و. په پاکستان کې چارواکي وایي د ایران له خوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې چارواکي ویلي دي چې په دغه سیمه کې د خالی پرست ایرانی پوله ساتونکو ځواکونو له خوا سلور راکټي وشتل شوې دي. ایران لا په دې اړه سندي ویلي. عوامي نېشنل ګروپ په کوټه کې د گاودر کاشغر لاري د بدلیدو پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اسغر خان اچکزي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غوګون به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گاودر کاشغر لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي. پولیس چارواکي وایي د خبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولې دي. د سوات تحصیل کابل تانې مشر ایس ایچ او امجد خان پر مشال ریډیو ته ویلي نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډې سره دي او پکې یو خزم شامل ده. پرې د اوس څلوېښتو کسانو د پاسپورټونو او دوه شپېته لکه روپو تښتولو تور دی. د بنگلادیش حکومت د اپوزیشن دوه لوړ پوړو سیاستوالانو ته د 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د 500 د بنگلادیش د کمپرسته ګوند مشر صلاح الدین قادری چودري او د جماعت اسلامي سیکرټري جنرال علي حسن محمد مجاهد ته ورکړل شوې. او د بلجیم په سرخار بروسلز کې د ترهګر برید د سختو ګواښونو له وجې نن هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. چارواکو خلکو ته د ګډوډۍ نه جوړولو خبرداری ورکړې ده.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د فوز د مشر د امریکای دورې لوجي د سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ هیڅ قسمه فاصله نه دی پیدا شوی او جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف په منځوري امریکای ته تللی وو. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د ملک د سیاسي او فوزي اختلافاتو لوجي د منفي صورتحال ښکار شوه دی. د ملک آئینی نظام څو واره د قانون لپاره ځنډیدلی وو خو دا حقیقت دی چې دا ملک نور د څه قسمه غیر آئینی ګامونو متحمل کېدی نشي. ورسپانه لیکي چې په ځینې معاملاتو کې اختلافات پیدا کېدل یوه فطري خبره ده خو دا اختلافات دومره وړاندې نه دي بوتلل پکار چې د ملک لپاره د نقصان وړ وګرځي. ملک سره د مینې تقاضا هم دا ده چې سیاسي او فوزي مشورولي دوانه دی لړکې له احتیاط نه کار واخلي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې رینجر اهلکارو په جمعات د یوې لوی حملې کوشش ناکام کړو. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې دوه کال وړاندې شروع کړی شوی د رینجر اپریشن په نتیجه کې یو شمیر ترهګر وجلې شوی دي او د اپریشن له وجې د ترهګرۍ په کاروایانو او نورو جرمونو کې هم ډیر کمواله راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ تازه پیښونه معلوميږي چې تر اوسه د سیمې نه د ترهګرو په مکمل توګه خاتمه من د کړې شوی او چې کم تر هغه پاتې دي د دوی خاتمه لپاره به حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کول وی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې تر هغه د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده نو ضرورت دې خبرې ده چې نه صرف بلدیا ټاون په خکه کې ککړ خلک بلکې د ملک په هر سیمه کې تر هغهري کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې د ملک نه په مکمل توګه د تر هغهري خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی ټایمز ورسپانې ولیکنه وايي دا څرګندوي چې د پاکستان ریاست د نام نه په خود مخنیوي په کار کې ناکامه واقع شوې ده. بلخوا ډی پی ای خبري ایجنسی افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو سازمان د مرستو پلان ته کتنه کړی دا تفصیل ملیه امیرزاده اور
ٹیلی ٹائمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان د سینیټ د بارنو چارو کمیټې په اوریدنه کې د کورنو وسلوالو شبکو خلاف د ګامونو په وړاندې د حکومت نا اهلی او غیر سنجیده رویه نړۍ ته څرګنده شوه. د سینیټ کمیټې ته د خطاب په وخت د بارنو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری له خبرو ښکاره شوه چې د پاکستان پر خاوره په ترهګری کې د هند مبینه لاس لرلو په حق چې کوم دستاویز ملګرو ملتونو او امریکا ته ورکړل شوي بیکاره او بې ګټې وو. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په لاتالو کې سره څرګنده کړه چې فلاح انسانیت فاونډیشن چې د جماعت الدعوه تنظیم یو مشهوره خیریه اداره بلل کیږي نه خو تر کوم بندیز لاندې ده او نه هم حکومت سره نه کوي. اعزاز چودھری یوازې دا ویل چې جماعت الدعوه تنظیم چې د خپلو فعالیتونو لپاره ښه نوم نه لري یوازې تر مشاهده لاندې ده او پر فعالیتونو یې کوم قسمه پابندي نشته. ورځپاڼې لیکي روان حالات ښایي چې د وسلوال ګواښ په وړاندې ذمهوارو ته په کتو سره د ریاست ناکامي خپله د یو فردي جرم په معنا دي. ورځپاڼه زیاتوي ریاست د دې پیژندنه هم نه کول غواړي چې په هیواد کې دننه د ترهګري د خورېدلو مسله موجوده ده بلکې ټول الزام په یو دښمن ریاست ورچوي. ورځپاڼه لیکي په کار ده چې د دغو شان پالیسیانو مخه ونیول شي ګنې پاکستان به د خپلو ساتل شویو مارانو لخوا خوړل کیږي. بلخوا د جرمني خبري اژانس ټي پي اي د ناسرګندو سفارتي سرچینو د خولې وای چې د یو خفیه رپورټ له مخې نیټو د ائتلاف د غړو هیوادونو تر منظورې پس افغان ځواکونو ته د مرستې ورکولو لپاره تیار ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه رپورټ د وزیرانو د کچې او وکیدونکو هوندې لپاره تیار کړل شوی دی. اژانس ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد وای په دغه دستاویز کې نیټو منظوري ورکړې چې د نورو خبرو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو امکان هم موجود دی. له دې ګام سره د هغو وسلوالو بریدونو مخه نیول کېدی شي چې په وړاندې ځایي انتظامیه پوره تیاری نه لري. د دې سربېره د نیټو تربیت ورکوونکي به هم د افغانستان په شخړه ځپلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د رپورټ له مخې په بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی کې به هیواد ته د ائتلافي هوایي بریدونو تر حده مرسته حاصلوي. د افغانستان لپاره د نیټو د ملاتړ او تربیت اوسنی مشن کې 14,000 پوځیان شامل دي. په دې کې جنگي فعالیت یوازې د ځان دفاع پورې محدود دی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د شریعت قانون عملی کولو لپاره خپل کمپاین یو ځل بیا پیل کړی او ویلي دي چې دغه لپاره به احتجاج د احتجاج لار هم خپلوي. په دغه اړه د ډوچی ویلې د یو رپورټ مهم ټکی شاهین بنیره وروي.
ډوچی ویلې لیکي چې د لال مسجد د مولاد اعلان نورستو پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی دي. مولا عزیز ډوچی ویلې ته ویلي هغه د خپلو پلویانو نغواړي چې بهر تر اوزي او د شریعت غوښتنه وکړي. چارواکي بیا وایي چې داسې کوم احتجاجي غونډې اجازه باور نه کړي. خبریال کمال صدیقی وایي چې د مولا عزیز د شریعت د عملی کولو د تحریک نه څه خطر نشته. بیا هم باید حکومت دا معاملہ په سنجیدګۍ سره واخلي. نوموړی زیاتوي مولا عزیز په دې خبرو ځان په خبرونو کې ژوندې ساتل غواړي او له دغې لارې خپلې ځینې ذاتی ګټې ترلاسه کول غواړي. پاکستان کې د حقوقو فعالین او د مدني ټولنې استازي د ډېر وخت نه له حکومت غوښتنه کوي چې د مولا عزیز د مدرسې پر ضد ګام واخلي او زده کوونکي د نفرت خورولو نه منع کړي. روان کال د حقونو یو دفاع کوونکی جبران ناصر د مولا عزیز د مدرسې پر ضد د پاکستان په یو شمیر خارونو کې احتجاجي مظاهره هم کړې وې. کارپوهان وایي د عبدالعزیز غوندې طالب پلو مولانو خپل حلو زلو لا ځکه دوام ورکړی دی چې حکومت پر ضد څه کاروایی نه کوي. د مدني ټولنې یو غړي شان تاثیر ډوچویلې ته ویلي چې تیر کال په پیښور کې په یو سکول د وسلوالو برید باید د واکمنو سترګې پرانستې وي خو تر اوسه حکومت په دغه برید کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوویشت په لنډو سپو
2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ل دریو نه راهوسی د وسلوارو لخوا یادې ولسوالۍ ته غزیدلې ټوله لارې تړل شوې او دوی د دوا درمل په ګډون د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. بلوري ته د یاد ولایت مسولین وایي چې اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او د حالت به پای ته ورسوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشه سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړل دي او په محاصره کې وخت تیروي. پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاد ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي.
د پوځي چورلک په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیخ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم مشکلات او د ستونزو د حل لپاره به د حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزې حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورید او سموریدونکو وخت شوه چې د باختر ستوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربم يم. پنننې خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورمه غنه چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو، بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خويزيوال سره لندشان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړه سوتنه شاعران دروغه غو. ریپورت درازو هری رود محلنی مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي، سلورمه غنی ټولنیزی رسنی فیسبوک ته ځانګړي کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهور لیکوالو لیکنې پکې خبرې کړې دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلې ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټوره وي په دې اړه مو څو تنه ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو رپورت کې پوښتلي دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجله په دقت سره لوستي د فیسبوک په اړه ځانګړي شوی هری رود مجلې په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه ګڼه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوی دا یو غوښنه برخې د فیسبوک د کارونې او هغه اړخونه چې هغه تر اوسه په فیسبوک کې ډېر خلک قرباني نه پیږي، یعنی په تخنیکي اړخ باندې بحث شوی دی. مجلې په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي، او بله برخه چې دا هغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. تړخیدا د خلک خپل شیر لیکنی هغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي هغه په فیسبوک کې شریکي چې پاغه باندې لیکنی شو، او بل برخه مستعار ایډی غانې دي یا نور نمونه دي چې پاغه باندې کیږي چې هغه ممکن د ټولنې د پارم غواخوي، د خلکو د پارم، د شخصیتونو د فکری وژنې په خاطر باندې هم غواخوي. دا ټولې لیکنی دي کړه ټولې شوې او ډېر ښه غنه برابر شو.
ځوان شاعر عبد الله هوډ وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډېره په زړه پورې و چې د یو شمېر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخستي وو.
د هری رود مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده د ښو لیکوالانو لیکنې یې پکې راخستي دي. ما ولوستله خو ماته جالبه د نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخستي وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. زه به دې وپوهېدمه چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي. ډېره جالبه وه، ډېر خوند یې راکړ. نورو په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه، ځکه یو څه ته ځانګړې شوې.
اکرام الله اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر مټ د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي وایي چې که د فیسبوک لپاره یو ځانګړې مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه پکې لیکنې خپرې شي، هم به یې د فیسبوک په اړه علم خپور کړی وي او هم به یې ښه بازار موندلی وي.
د هری رود دا ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده، زه دا یو نیک اقدام ګڼم. د دې تر څنګ که چېرته په متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړې مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي. له یو طرفه به زموږ هغه ځوانان چې نوي فیسبوک ته راځي، نوي د سوشل میډیا نه استفاده کوي او نه پوهېږي، نو د دغه مجلې یا کتاب د لارې نه به دوی لاسرسی لري او په هغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه له استفاده نه ده کړې. او له بله پلوه به فکر کوم دغسې یو مجله به ښه بازار هم ولري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړې مجله راوویستل شي اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، نو دا چې د فیسبوک نوم په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیر ښه لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپل لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هری رود مجله چې پلاس کې لرم، په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښه لیکنې کې دغه لیکنې که د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزه شي، مینوالو ته ارزه شي، ښه زیره دی او مؤثر او اغېزمن عمل بللی شي.
د هری رود د محلنۍ مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوی په منځنۍ قطه کې 190 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. مختر ستوری ګرانو مینوالو، اغا جان خوځیوال چې د گوشتي په اړخي بازار کې د ننبئی دکان لري او د گوشتي فرهنګي او ادبي ټولنې مشري کوي، خپل تنزیه شاعر دی. له د سره مو یو لندشن مرکې ته را بولم. خوځیوال صاحب، دا راته وایا چې د طنز مزه شاعرۍ ته څنګه راووتې؟
مننه غیت صاحب، د طنز شاعري خو زه کومه، خو زه اصل کې دې له رنګ د طنز ورکومه، کنه زما غونډه شاعري د حقیقت ده او دا غسان تیر د خلکو په ذهنونو کې، یعنی د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ ته خپل شعرونه وایي، خو اول دې ته راځو چې تاسو تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جماعته پورې کړی دی.
او چرته دی تعلیم کړی؟
تعلیم مې په مونډا کې هم کړی دی، په پاکستان کې، په هغه بدو ورځو کې چې کوم وخت کې موږ مهاجر وو.
او شاعرۍ ته کله راوتې؟
شاعرۍ سره مې د کوټوالي نه شوق دی. زه تقریبا 10 کالو مجمع د شعر په لیکلو باندې شروع کړی ده. نو شاعر ځانته نشم ویل ځکه چې شاعر ډېر غټ مرتبه لري. شوقیم د شعر شعر لیکم یو نیم د شاعران مې خوښېږي. هغوی سره کښېنم، خپل ټولنه لرم په ګوشتي ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې دوه میاشتو کې راټولېږئ مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالی خلک ډیر زیات غریب دي. څوک په ملي اردو کې دي، څوک خوران دریړو پسې ګرځي. خو په واړه اختر کې په څلورم سیلمانې مونږ مشاعره وکړه، زموږ انډیوالان مونږ سره وو. د لوی اختر په دویمه ورځ مونږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالۍ کې. نو سپینګیری مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو، دغسې یو مشاعره جوړو. په کال کې دوه یا درې مشاعرې خامخا مونږ په گوشته کې جوړو، او هڅه هم دا ده چې مونږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو.
نو تاسو په دې خپل ټولنه کې داسې څومره شاعران راټول کړی وي؟
عابد صاحب، زمونږ کله ته ویم زمونږ په دې ولس باندې ډېر زیات دردونه تېر شوي دي. که زه ویم چې هر یو کس شاعر دی خو غلطه به نه وي، خو بیا زمونږ په دې په دې خپلې گوشتې ولسوالۍ کې تقریبا د 500 پورې شاعران شته.
تاسو چې د لسو کلونو په عمر وې او شاعري شروع کړې ده، اوسم چې تقریبا عمر فکر کوم چې د سلوي وختونه خو وخت دی، څومره شاعري بم کړی وي او دغه خپل شاعري مو چاپ کړی کنه؟
چاپ مینه دی کړی، خو کوشش می دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي. اوس نو لپاره جوړې کړی او شیرنم بي حساب ویلی دی، شمار راته نه دی یاد څومره به مونږ لیکلي څومره به مونږ ویلي.
ښه، که اوس د مشال راډیو اوریدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شعرونو چې تاسې وایئ چې دې کې ژور پیغامونه هم تاسې وړاندې کړي دي، همدغسې یو شعر واوروي، خوښه دې ده؟
زما د سترګو نظر هم دی نن دوی لږ کمزوری کړی دی، خو رحمان بابا یو شعر و مې ډېر خوښ و، هغه مې لږ په دې بل مخ راړولی دی. حبیب صاحب
مهرباني.
چېرته ستا راتګ و، چېرته ما سره ماښام، چېرته زما خوله و، چېرته ستا د شونډو جام.
واه،
شونډې غونډې منډې را له یار په خوله کې را کړې، او چېرته زه فقیر او چېرته دومره غټ انعام. نه پوهېږم چې څنګه یې په زړګي کې رحم راغی، چېرته کبرجن او چېرته دومره په ماپام. نو وخوره هغه جانه دا دې الله په نصیب کړي، چېرته ستا غاښونه او چېرته دا پسته بادام.
ډېر الله، ډېر ښه. دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې د تبنګ په نوم یې څه شی یاد کړو، مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ.
که د افغان مخ په کفن وستا پسه او کسور ووري بل په تن وستا پسه، ته په خپل زوی تعلیمونه کړي لندن کې، د افغان زوی کې خیرن وستا پسه، ته په خپله بار ملکونو کې ګرځېږي د یتیم کزل کدن وستا پسه. او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم، که په سر زما لګن وستا پسه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، باران داسې یوه کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي، او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه یې پې خړوبه کړې ده. د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي، نو بل لور ته چاپریال خپلې کوي، للمې خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګ پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي، او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي، په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یې یوه ټولګه هم خپره کړې، وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فطري کیف وربخي.
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده، په ځانګړې توګه ننګرهار. نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي. مثلا لکه زما یو ټولګه د باران شپې په نامه ده: شپه د باران دی او تنها یم، خوب به څنګه راشي چې ته بې ما زه بې لتا یم، خوب به څنګه راشي. باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله. په ځانګړې توګه مونږ ته شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاڅي نري نري ساس کي، خو دغه وخت کې مونږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه. یا باران
باران چې ودرېږي سړی راوځي دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي. بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کېږي او خامخا ترې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي.
کله چې د شپې له خوا نه باران ورېږي هغه کوم زول چې کوي هغه ورخ چې د باران وي هغې کې یو ډول خوند وي یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم زه دغه شپه باندې یعنې تر ډېره پورې ویښ پاتې کېږم. خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه حالاتو کې موږ یو شعر لیکلی.
عزتالله ځواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او کلای زړښت یې تمکیږي.
زما خپل باران ډیر خوښیږي. باران زموږ په فولکلور کې ډیر ډیر یاد شوی دی. په لنډیو کې یاد شوی په متلونو کې یاد شوی دی. باران د ځمکې آبادی ده. شیرین یاره زه په تا آباده یم. او خپل باران کې چې داسې یو برنډه غوندې یا جونګړی یو هغې کې سړی ناست دی او دا د باران ټک ټک اوري دا ډېره مزه کوي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي خو ګڼ شمېرې بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی او که په شعر کې د قافیې یا ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پریمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږې خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړی او شېبې پرې شاعرانه کړې دي. ته چې له ما درومې دا د اوښکو باران ګوره روح د سفر کله وي په دا ګڼه شېبه کې او یا دا چې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي نوم د تک په خولې وانخلي باران راغی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
مشال ریڈیو دا
عشقنا مرادا تاس پغام مسرکڑم عشقنا مرادا تاس پغام مسرکڑم عالم زیستو دل خونے جگر ہم عشق نام مرادا تاس پغام سر فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمان بھارت بس دے خزان دیا نکھر عشق نام مرادا تاس پغام سر کرم کسب بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی شاکس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کھڑم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کھڑم عالم زیستو روزگار خونے جگر